کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړی. امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
یوازې شل کاله نه، بلکې 40 کاله کېږي چې افغانان په لویه کچه له خوندیتوب او امنیته بې برخې دي.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته روان دی.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټری غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټری غاړې تر لاسي غاړو ارزانه جنو، ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمیر ډېر لوړ دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره هم طاهر روحان مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو. اسمت ساروانی در وړاندې کوي.
د امریکا حکومت غواړي یو شمیر افغان ترجمانان موقتاً په ویرجینیا کې د پوز په یو مرکز کې مشکلي. د ترکیه پولیسو لشته لږه 100 افغان پناه غوښتون کې نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشته لږه 12 تنه مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر د مانې په لور د توغندیو وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې و راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل، خو مرجوبلې پېښ نه کړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د حل زلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریز ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د امریکا حکومت غواړي چې یو شمیر افغان ترجمانان له افغانستان څخه ویرجینیا ایالت ته ولېږدوي او د پوز په یو مرکز فورت لی کې دېره کړي. دا به د هغو افغان ترجمانانو چې د امریکا د ځانګړو ویزو غوښتنه یې کړې لومړنۍ ډله دي. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې دا 250 کسیزه ډله ده چې د هغو په منځ کې و سوه ترجمانان او نورې د کورنۍ نږدې غړي دي. دا کسان به تر هغو چې د مهاجرت پروسه بشپړیږي په موقتی کورونو کې میشتوي. د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزي ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، دا کمیټې د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر حقوق مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډلیک کې لدې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ییزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت تر دې مخکې زرګونو کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره کار کړی په امریکا کې د استوګنی د ویزو ژمنه کړې ده. راپورونه وایي چې د ترکیه پولیسو تر 100 زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبری آژانس د ترکیه رسنیو په حواله وایي پولیسو 114 افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان شار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤلو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقوقو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاوري ترکیه ته ننوځي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3,000,000 کسانو ته رسیږي، په ترکیه کې د ډېر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کېږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لښ تر لږه 12 کسان وژل دي. د دولتي خبري آژانس سینوا د راپور لمخې د هینان په مرکز ژینګژو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه په سندونو بدل شول او ترنسبکی لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بیول شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارډلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلو ملیشه وشل شوي دي. د ډلې چې مرکز په بریتانیا کې لري همدارس ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلو ملي شو د وشل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویچل شوې ده. د سوریې خبري آژانس سانا ویلي د اسرائیل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مځکه ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکشي 2 اتیا کلنې والی فانک او 3 کلن هالنډي ځوان اولیور دایمن سره په خپل فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او شکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د مځکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپیرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټیکساس ایالت پر یوه دشته مځکې ته راستنه شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستلای هم شي. په دې لاره چې د اختر دویم ورځ مو هم په خوخی سره تیر شي راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري ناسته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبري مثبت بللې او ټینګار کړی چې لدې سربېره باید دواړه خواوې ډېر نور ګامونه هم پورته کړي. په کابل کې زموږ همکارې دا موضوع تعقیب کړي، د محل سټډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د نت پرایس د خبرو نور جزئیات ورکړي.
مننه. د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لوري د اوربان پرټینګست او تاریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواو غوښتنه کړي چې زر تر زره د تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ناوخته په خپله یوه خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالي ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تېرې شنبې او یک شنبې د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شان خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډېر نور څه هم په عمل کې پلي سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه سفارت په رسمي ټویټر باندې لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولنې درلودلې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخه کې لاسترولنې دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو 40 کلونو کې پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار توګه د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې البته دا غوښتنه ده چې دوی تل غوښتنه کوي یا ټینګار کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري سوشي به مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی مذاکراتي ټیم د همدل لپاره دوه ته اتللې اوال ته افغان حکومت استولې چې د افغانانو دغه غوښتنه چې غواړي په ټول افغانستان کې تلپاتې سولې او اوربان رامنځته شي د دې د لابیګری لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. همدارنګه تیره ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. ښاغلی غنی وویل دا خبرې ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کړي دي. ښاغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه د دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله و چې ویلې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په افغانستان کې یو ځل بیا د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړپوړی پلاوی د سولې د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیره شنبه او یکشنبه په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاوو په مذاکرو کې پر اورکام او اوربان کومه موافقه ونه شوه. تفصیل له سالم احمد سالین اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیات او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونویل چې دغه دویم هیات به کله دوحې ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتو لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د یو تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیات تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربان د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسی. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوې، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیونی شبکې سی جی ټی ان سره په خپل تازه مرکه کې چې پرون خبره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه دا ده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي، جګړه په خپل ختميږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استاذي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې او جګړو اړوند راپورونو کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د سولې هڅې او د غراس په دوحه کې بین الافغاني خبر داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې لتیرو څو میاشتو راهیسې د جګړې ډګرونه تاوده دي. په اورزګان ولایت کې د یو شمیر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوالو طالبانو اوس په مرکز ترینکوټ کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو تازه کوم پرمختګ نه دی کړی، خو زیات شمیر خلکو له ویرې څخه خپلې سیمې پرېښي دي. مدني فعالان بیا ادعا کوي چې دولت په دغه ولایت کې تر اوسه پورې د طالبانو د احتمالي بریدونو په وړاندې هیڅ چمتووالی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دي چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیره په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند ورته نارامه کړی.
په دې سره ستړي دي کنه، دا سړي د ژړبې نه توې چې جګړه نه کومه ګټه کوي.
یار یو ځایو شي بیا بل ځایو شي د کور کالی.
او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په 15 کیلومتر کې د سولیا او کفترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډی په شا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکسللی دی، درې مې ورېرونه بکسللی دي، پر یو ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې سوې دي. اوس نه دی بیری روسابه چې دا شنه په ټوب ځغلو کنه ولا کبیرې زم یاده طالب وس یاده امریکایي سم د خوږه ویری سم د خوږه دی قربان یو نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای شي بیا بل ځای شي د کور کالی د ما شام د وس نه لور و
ډیر کورونه دي حساب در در حساب کیږي دا وس دی ګد کډی بارسی وی دی دا واج ځای یو سره په کور پات ګلو خو انده سر یو شتان وخت ته د جګلو څونی ستوري جګلو یو سره نه ایستلی ته په ولایت کې دی ریو د دې سړي ستاسو د پښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي کنه دي دا سړي د ژړبې نه توې چې جګړه نه کومه ګټه کوم.
په تیر جون میاشت کې د اورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدې او تازه وړ مشپه بیا وسلوالو طالبانو د اورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالت پکښ کې موجود ونیول. د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناست دي. دکانداران وایي د جګړو لویرې خپل دکانونو ته مالونه نه سي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. زبیولا په ترینکوټ شار کې د څپلیو دکان لري.
په خواچ به 4000 لزر 15000 سودا کول از مرسه وس چاغراسي 0 روپي 1500 سودا د وطن دکانداران هغه مغه د ضرورت شي د زمر سوړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي دا وخت مر اتن لاس پیری بم د کندار د کړي نو دروازه پر مر اخې و دکاندارم دروازه پر پیران د کړي په خوا د غروز تمر لس لک 15 لک 6 لک کلدار پوری متول خو 2 لک 3 لک کلدار تل زړن شکوای چې ماتي کو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیره جون میاشت کې د ترینکوټ ښار څخه په 10 کیلومتر کې د ولی په نوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې محاصره کړی وو وینیولی او سرتیري هم ټول طالبانو ته تسلیم سول. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړي ته ویلي چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبره که وضعیت دغه ډول دوام وکړي نو ګڼي سیمې به وسلوال طالبان تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه اورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه د خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې دی اوسي. نوموړي وای د ترینکوټ شار په کمربندی پوستو کې تر 15 نوي زیاتې امنیتي پوستې جوړې کړې او د طالبانو د هر برید په وړاندې پوره چمتووالی لري.
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پر امنیتي تدابیر لرو. کمربند مو موکم دی، کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوسټي ځای پر ځای کړی دی. تقریبا 15 نوی پوسټي موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړی دی، او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
دا په داسیال کې د چې د تیرو 15 کلونو رئیسی وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي، خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. نن ماسپخین درته دوه نه تر دریو مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې له تاسو سره په دې خبرې کوو چې تاسو اختر څنګه ولمانځه. په ځانګړې توګه هغه کسان چې د طالبانو تر واک لاندې سکل اختر لمانځلې، د هغوی تجربې څه دي، له تیر اختر سره دغه اختر څه تفاوت درلود؟ تاسو خبرونه واورئ او زنګ راته وهئ. اوس راځو د اختر اړوندې و بل راپورته. په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکي غاړو بازار خراب کړی. کندهاري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېرې اغوستل کېږي. د غاړو جوړونکي اوس وایي د یوې لاسي خامکي غاړي جوړول میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو ماشینی یا کمپیوټري هغه یې په یوه ورځ کې جوړیږي چې قیمت هم ارزانه وي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکي ده. دا په شهر ولسوالۍ کې ښځو ته کنداري لاسي خامکي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانیسي، ځکه د ماشینی غاړو بیې کښته دي خو د لاسي غاړو بیې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه دي، نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړي رانیسي. لاسي غاړي ګرانې هم دي، نو ډېر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، لاسي غاړي اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وایي لاسي غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی، او له دې لارې ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسي غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي. د ماشینی غاړو د یوې کمپنۍ مشر رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسي غاړو اغیز کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره یې اوس هم لاسي غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکي غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې ښه نه وي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي له 900 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په ښه خامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیامت یې له 1000 افغانۍ تر 40000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشینی غاړي کولی سي په 40 ساعتونو کې جوړ سي.
یک فرد که واقعا علاقه مند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي، خو درانیول توانی و نه لري، موږ کولای سو له 8 تر 10 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنی چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 1000 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهوره لاسي صنایع دي، د خوښیو په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسأله درته راخلو. څو وتلي روغتیایي متخصصان وایي په هند کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو لس ځلې زیات وي. د څېړونکو دې ډلې ویلي چې ممکن په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې د کورونا له کبله مړه شوي وي. د هند حکومت بیا دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې رسمن اعلان شوي شمیرې چې د دوی په ټکو 4,14,000 شاوخوا دي دقیق دي. د موضوع تفصیل له سالم احمد سالی ناورو.
دروختي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هارورد پوهنتون خبر کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلي چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 10 لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نو ولیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4,14,000 دی. د چیرونکو او روغتیایي متخصصانو پر راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکتور کمزوري په ډاګه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږ په خبرونو څه نظر لرئ او یا هم په خپل سیمه کې کوم ستونزه یا کوم خبر لرئ، زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهئ. شمیرې دي 0 و 23 یو شپېته، بل شمیرې ده 0 و 4 شپږ سوه شل. اوس په همدې شمیرو ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول ته دی او زول سوال سم کال تر سوم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الله دې پروت دی دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دی والي اختر کی. الله دې پروت دی په ټول اسلامي ملکونو کې اره نه راوځي. الله دې پروت دی د کورونا واپس له ټول نه راځي واخلي.
زه رادیو ازادۍ له طریقې ټول او ادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حجی سرادی هم له زابل ولایت چې موجود سره ته خمه دا په ځان سره کوم. په کابل کې کوم غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې خوشبینه او خوشاله و. په متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډیره به نتیجه پاتې ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوسه دي. محمد بیان د سرات ولایت څخه سره پاړی ته کیم. ولوی یو جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولي د نیکمرغۍ د خوشحالي د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرب اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغشتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه. دا چې زیو سرباج په مسافرۍ کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر. ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندې دی د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو را سره پاته شي په دویمه نیمایي کې تاسو ته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه اورو، اسمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندو وشتل کېدل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نور دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه، د کابل له پروان مینې څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل، خو مرجوبله یې پېښه نه کړه. د خبریالانو یو نړیوال مدافع دلیل امریکایي مشانو غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویسې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو، د دې هیواد په ختیځ کې نیولی دي. د چین په مرکزي ولایت هینان کې سختو سیلونو لشته لشه 12 تنه وژلي دي. د سوریه د بشری حقوقو د څارډلوی د سوریه په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځکی ته راستون شو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. کې غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ. هلته دا او نور خبرونه په تفصیل سره لوستلی شئ. دغه را زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، پته د facebook.com/azadiradio. اوریدونکو بیا هم درته وایو چې له 2 تر 3 مایکروفون ستاسو خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې زنګ راته ووهئ. دا خبرونه اختری زده دی ته ځانګړې شوې چې ستاسو سګنای اختر کې چیرته د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ملمانځلی وي، له تیرو اخترونو سره څه تفاوت درلود. دا خبرونه د 2 تر 3 پیلېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ سکایپ او دغه راست تلیفوني شمیرو ته زنګ را ووهئ. اوس هم لجمنې سره سم راځو د زهرو کاروان اونیزې خبرونې ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ولسی جرګې غړي وای د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخېدو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 20 کیلوګرامه خیخه، 2 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلو ناآشنا نشي مواد نیولی دي. د زابل امنیه قماندان وای سمیمی ازادي رادیو ویل چې د نشي مواد په هرات کې په یو باس موټر کې بار شوی او په پام کې وچی کابل ته قاچاق کړل شي. په کندهار او هرات ولایتونو کې 4 قاچاقکونکي چې د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد سره ونیول شول. د کندهار ولایت پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل 15 کیلوګرامه خیخه او 4 کیلوګرامه هیروین په بس موټر کې له فرات څخه کندهار او بیا له هغه ځایه کابل ولایت ته قاچاق کړی. د هرات د امنیه قمندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل یو سړی هغه مهال له 15 کیلو او 850 ګرامه 400 سره یو ځای ونیول شو چې دا مواد د هرات خار په 15 سمانه کې پر پرچون خرڅون کو باندې پلورل. له کابل خار څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د جوزا د میاشتې پر 22 نیټه د کابل خار له لومړۍ، دوهمي، وامي، اتمي او 12 ناحیو څخه 150 متادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د متادینو د درملنې زربستریز روغتون صحابي عامر جمال عبدالناصر ناصری ازادي راډیو ویل د متادین بعد درملنې په مرکز کې د 15 سلوي خورزو لپاره بستري وي. او دونه روسي په خداد چې کابل ته تر 100 کیلوګرام ډیرو هیروینو د قاچاقو مخاونیول شو. 20 کیلو او 200 ګرامه هیروین هغه مهال د خیرخانی په کوتل کې ونیول شو چې په خټکو بار موټر کې له کندوز ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکو هم نیول شوې دي.
<تص-> د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیخي واوریدلې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخې دو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
او دو تا باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د خوښۍ په مراسمو کې د معتادینو ونډه اخیستل هغوی د نشي پریښودلو ته هڅوي.
دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماو باسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم. فامیل هم اجازه را نه کړله، ډاکټران هم اجازه را نه کړل. زه ډېر سخت نا امید شوم.
د یو دولتي روغتون له اجتماعي مسؤل فضل رحمان فروتن سره مرکه لرو.
یو تی دغه مریضان دي چې هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی، او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وای ولې مونږ سره دلته په دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وای.
د شمالي په نوم یو معتاد وایي چې له خپلوانو او انډیوالانو سره نه وینم ځکه چې شرمېږم.
زه یو ځوان وم چې سم صحیح په دې قوم کې قسم په خدای دار چې معلوم لګېد چې دغه عمل باندې زه اخته شوم او خپل د وجود د شرم نه زه خپلوان سره نه مخ کېږم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې تاسو زنګ راغی.
وای چې نن یو موټر تاریخ نیولې دي.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نوې ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول.
ګوره موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي وایي که د طالبانو لخوا د اوس په ډول د ولسوالیو نیول دوام وکړي د نشې موادو کښت او د کوکنارو تولید به د پام وړ ډیر شي. له نشې موادو سره د مبارزې معین هم دا مني چې د جګړو له ډیرېدلو سره د دوی فعالیتونه ټکنی شوي، خو زیاتوي چې دوی د نشې موادو له کښت، تولید او قاچاق سره د مبارزې لپاره کافي امکانات په واک کې لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د تاریخو نیش وهل او د تاریخو راټولول پای ته رسیدلی، خو د جګړو له ډیرېدو سره سم له افغانستان څخه د باندې د تاریخو قاچاق هم پیل شوی دی. د جګړې د ډیرېدو په لړ کې د افغانستان په هغو سیمو کې جګړو ډیر زور اخیستی چې هلته په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل او د نشي موادو د تولید کارخانې هم پکښې جوړې شوې وې. له نشي موادو سره د مبارزې معین وحیدالله کلمزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې وروستیو جګړو د دوی فعالیتونه ټکنی کړي دي، خو ده زیاته کړه چې له نشي موادو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري.
او دو تا باندې موږ د مخدراتو سره د مبارزې د پولیسو فعالیتونه ټکنی کړي دي ځکه نامناسب امنیتي وضعیت او جنګونه زموږ فعالیتونه د ستونزو چالشو سره مخامخ کړي. ولې په دې معنا نه چې موږ هلته نور فعالیت نشو کولای. موږ په دې برخه کې د پیاوړي پولیس لرو، د توان مطابق به انشاءالله د امکان ته صورته به موږ په هماغه نقطو کې هم مبارزه کوو مخه به نیسو تر څو کرکله صورت ونه نیسي.
هلمند، کندهار، بدخشان، ننګرهار، جوزجان، فراه او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په روان شمسي کال کې په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوی و. په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایتونو کې سختې جګړې وسوې او ځینې ولسوالۍ طالبان ونیولې. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي وایي چې د جګړو ډیروالی او د طالبانو لخوا د ولسوالیو نیولو د نشي موادو قاچاقونکو فعالیت ته هم لاره هواره کړې او د تاریخ قاچاق ښه پریمانه دوام لري. د ولسی جرګې غړی ډاکټر محمود نصرت د قاچاقونکو د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که جګړه د اوس په ډول دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت تر پخوا څو برابره ډیر شي.
پخوا خو خاص کوایو چې د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره روزل شوي دي، هغه به یوازې په مواد مخدر باندې اخته وي. متاسفانه په اوس هفتو او میاشتو کې د هغوی توجه خاصتا مخالفینو ته اوښتې ده. هغه ولسوالۍ چې پخوا د حکومت په لاس کې وې، د هغو ډېر تعداد یې اوس د حکومت مخالفینو په لاس کې دي. چون اوس ډېر ازادي راغله ده د قاچاق برو لپاره، تبان به هلته د قاچاق کاروبار ډېر لوړ دي، او که وضعیت په دغه رقم وي په آینده کال کې به د تاریخ کښت هم کسدي به ډېره لوړېږي.
په افغانستان کې د کوکنارو لومړی فصل داسې مهال پای ته رسیدلی چې دولت ونه سوای کولی چې نږدې یو نیم سل هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د افغانستان دولت ادعا کوي چې سږ کال په سلو کې تر نوي ډېر تاریخ د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي، خو طالبانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته د یو لیکلي پیغام له لارې ویلي چې دوی د نشي موادو په کښت، تولید او قاچاخ کې لاس نه لري.
پر راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د جګړې په ډیرې دو او د طالبانو د ساحل پراخیدلو سره به د کوکنارو کښت هم ډیر شي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است که یو ځل د معتادو ماشومانو درملنه وشي او بیا بیرته له خپلو معتادو میندو او پلرونو سره یو ځای شي څه پیښیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سهیلا مجددي خبرې واورو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی، او کله چې مور یې دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یي د هماغه کور کې، بیا هم ماشوم معتاد کیږي. یا چې بې سرپناه دی، مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط تر مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
آیا پوهیدل است؟
اوس په دې اړه راپور لرو چې د خوښۍ په مراسمو په تیر بیا د اختر په خوښۍ کې د معتادینو شریکول هغوی د نشې پریښودلو ته هڅوي. ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو سړل د دې لامل کیږي چې هغوی د یوازیتوب احساس وکړي او پریکړه وکړي چې تر څو ژوندي وي نشه به نه پرېږدي. خو د کورنۍ مینه، ښه چلند او معتاد ته ارزښت ورکول د دې سبب کیږي چې معتاد نشه پرېږدي. په دې راپور کې زموږ همکار له دوو داسې معتادینو سره خبرې کړي چې څو اخترونه له کوره لري پاتې شوي، خو اوس وایي چې کورنۍ ته ارزښت ورکول سړی د نشې پریښودلو ته هڅوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زرګونه معتادین د اختر په ورځو کې له کورنیو څخه لرې د سړکونو پر غاړه او یا په کڼوالو کې شپې او ورځې تیروي، خو د دوی په زړونو کې داسې درد پټ دی چې د دوی ذهن سخت ځوروي. پردیس چې څو اخترونه یې له کوره لرې پر تش ډګر یا کڼوالو کې تیر کړي، په دې وروستیو وختونو کې ځان د درملنې په یو مرکز کې بستري کړی دی. د پردیس اوس هم هغه ورځې یاد دي چې اختر به او د به اختر له خپلې کورنۍ سره یو ځای لمانځه، خو نشي له هغه څخه هم روغتیا او هم خوښي واخیسته.
مخکې به چې صحت مې روغ و اختر کې به مې چکر تلم، خویندې به مې خوشحاله وي، ورونه به مې خوشحاله ول. اوس فلحال مونږ ته یو مرض باندې اغېسته شوي یو وقت ډېر مې ځوروي، ځکه و دلته بند ملکې دی او بندي غوندې. دغه اختر چې راته دغه فامیل د مازنګ مل دغه اختر اول ماو باسه چې دغه بیرون تا سره میلې ته لاړ شم، فامیل هم اجازه رانه کړله، ډاکټرانه هم اجازه رانه کړې. ډېر سخت نا امیده شوم، بیا به مویل مال ولاسه خپل د کړي په ځان وس خپل و تیره کړم.
د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې علمي تجربه خي چې د یو چا یوازیتوب موتاد ته د کورنۍ له خوا پام نه کیدل او د هغه نصارل د دې لامل کیږي چې نوموړی نشو ته پناه یوسي. ارواپوهان وایي چې ډېری وختونه د کورنۍ له ګرانښت څخه محرومیت د دې لامل کیږي چې یو موتاد ځان ګناهکار وګڼي. دغه ډول موتادین که څه هم د درملنې په ارزښت پوهیږي، خو بیا هم د ژوند تر پایه پورې نه غواړي چې درملنې وشي. واحد الله چې د موتادینو په یو روغتي مرکز کې تر لس کلنې نشي وروسته بستري شوی وایي چې څنګه چې نشه پری خودا او خپل کور ته ورسید بس هم دا د اختر دی.
نوې دګر د بیرون تیر کړم،
هغه وخت جوړ نه وم، لکه زهر ترخه وخت نه وو، خو اوس د درملنې په روغتیاي مرکز کې بستریم. خوښیم چې جوړ شم او له روغتون څخه ووزم. زما لپاره دا اختر دی، هغه اختر څه کوم چې زه ناروغ یم.
صحت من نه باشم روزی اید باشه.
د افغانستان د ډیری بی سرپناه معتادینو کورنۍ په گاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او دوی په زور له دې هیوادونو څخه راشړل شوي دي. خو د درملنې روغتي مرکزونو صاحبي کارکونکي بیا وایي ډیری بی سرپناه معتادین هغه څوک دي چې خپل کورنۍ شړلې دي. دوی کورنۍ د دې پر ځای چې له دوی سره د نشي په پریښودلو کې مرسته وکړي، هغوی د کورنۍ لپاره شرم ګڼي. د معتادینو د درملنې روغتي مرکز یو ارواپوه احمد تمیم سنجنی وایي چې هر څومره چې کورنۍ معتاد ته ډیر پام وکړي، په هغه اندازه په معتاد کې د نشي پریښودلو اراده پیاوړې کیږي او درملنې هم ښه نتیجه ورکوي.
بیا پر خپل پښو درېدل د درملنې دوهم پړاو دی. په دې پړاو کې ناروغ دی نتیجې ته رسیږي چې اختر یو ارزښت دی او د دې ارزښت د لمانځلو لپاره باید د خپلې کورنۍ په څنګ کې وي. دا یو داسې ټکی دی چې ناروغ د رغیدو خوا ته بیایي. هغه معتادان چې له کورنۍ سره اوسیږي پایواز دي ورته راځي او خپل ناروغ ویني. ناروغ داسې فکر کوي چې کورنۍ ملاتړ کوي او د یوازی نه پریږدي. د همدې دلایلو لمخې د ناروغ لپاره د نشي پریخودو انګیزه ډیریږي.
ترکش بیشتر انګیزه مثبت میگیرن.
په افغانستان کې بي سرپناه متدين پر نور ستونزو سربیره لږی سره هم لاس او گریوان دي. ډیری متدين لا ډیرانونو څخه پاتشونی خواړه راټولوي او بیا یې خوري. د امیر روغتیا وزارت د سیرونو لمخې د افغانستان ډیری دغه ډول متدين د جسمي ناتواني او خوارځواکې ستونزې لري.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې د خوخی په مراسمو کې د متادینو ونده اخستل هغوی د نشي پرې خودلو ته حڅوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په اختر کې ټول خلک لخپل کورنوي سره خوشحالي او میلي کوي، خو معتادین لکور د باندې او یا پر وختون کې بستري وي. په دې وخت کې دوی د ناهلي احساس کوي. دا چې پر معتادینو د دې ذهني فشار مخه څنګه نیولای شي، په دې برخه کې روختون او کورنۍ څمرسته کولای شي، په دې اړه مې د یو دولتي روختون له اجتماعي کارکونکو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړې او په پایل کې مې پوښتلې چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دې پر ذهني حالت څه ناوړه اغیز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي، او په دوی باندې تاثیر لري د پامل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی، د څو قسمه مواد نه استفاده کړی، او د دې په تفکر، مزاج، درک، په عمل کار باندې سمره تاثیر کړی. موږ د سیاوتې د مریضان لرو چې د پامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د خزه په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخینه ده. فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو زم. یو تی دغه مریضان دي چې تروسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کار کې تمره زیات تغیرات نه درغلي. هم کوټه فکر لري، هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د پامیل سره ده. سه فامیل تنه پریخای، کار پریخای، او د فامیل تشویش له د سره ده. صدا کا جوړ وای، ولی موږ سره دلته پته د سرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای. په دې اختر کې پرختا سره حسین درې ورځې یا سلو ورځې اکثره دوستان یو دی بل کر زی ملاقات کې پختینه کوي، تفریح کوي، چکرونه وای، مختلف غذاګانو ده استفاده کوي. نو دغه نگانه دوی ته یو قسم غواسپاسه یا تشویش پیدا کوي چې کاش کې زه وای دی باندې وای، دوی سره ګرځېدل وای، د تفریح کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني ځان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف وساتو، او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو، یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو، او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کو، دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده. دغه د رافي په یسه کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې حالت تخري مثلا راوړي وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراک مواد دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي دوی سره اختر ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو پر وختون کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نوکریوال لرو، روسا نوکریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نوکریوالنه، دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. سي دي دوی په ځین کې د سي شهتیر نه سي خدای نه خسته دوی خسته سي په دغه دری ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، سوک سپورت کوي، سوک موسیقي اوري، سوک موسیقي چلوي په خپل وی کنه، سوک قتی کوي او سوک عبادت کوي خپل، یا سوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی زهنی فشار پیراغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دغه انګیزه سبب دي کې د دې په ځین کې فرق راځي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي.
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعض شیان د توفی په ټاول رواخلي، او سم میوه ورته رواخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي، او په ځمن دي کې د دوی پاملو سره خو څنګه پاملونه چې ډېر اړمن دي، بشارګان دي، شاته د دې وسنل لري چې د خپل مریض دلته یو شای میوه میوه راوخلي راوړي وکول شي چې دغه خلک د غوي سره په پامل کې اقتصادي نگانه د دوی کم شایو ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوي سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډرمن کیږي او خپل دغه فیزي سلوي د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر هم جمع می دي کول لغونه
خپل موتات تاسو توصیه څه ده څه کولای شي پر ذهن د بوج کم شي
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصیه داده چې دا حالت چې اوس مواد تر کړی یا هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولد سه کول کوم چې پیسې پیدا کول اوس چې دلته د مواد تر کې د ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس که دلته دا خو که یو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلی او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشې توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی چلته
مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګبر دی د تاسو کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت ته چپرهار ولسوالۍ دیرس کلن شمالي وای چې د نشیل عمل غلا ته مجبور سوی او د غلا له عمل زنداني سوی هم دی دی وای چې د شرم له عمل اوس ل خپلوانو او انډیوالانو سره نه ویني دا چې شمالي ولی او څنګه موتات سو او د نشیل عمل نور لڅړه ولستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
نشم په دې خاطر شروع کړه والا کی چې و مزه پلار سره یو ځای و ما پلار لزانه جلا کړم بيخي د سي جلا کړم چې یو شې ما ته رانه کوي نور اقتصاد نو پیسې نه وي د سي خاص چیز په کاروبار شروع کوم یو چې د لاس واچو د ماغه واجوونو ما ته بچی را پغړ اولاد را پغړو د ماغه نه ماغلا ته لاس واچو هل تغلاو کدل تغلاو کوزدا او کوغه او ک بس بل از بندی شوم چې بندی شوم بس بندی خانی نه بیا مم دا پلار راغه بس را خوشی کړم بیرته غاغه ما ته خون نه راکو پلار سره ژوند کنه چې د فجلا کړم زه بیرته ورته څنګه بس دا ماغه نه هغه شو کور بخون نه راکو وتلم به باندې بس هم دا انډیوالان سره چارس می وحال چارس نو پس هم د سپورر پورر نو پس شیشه هم د سپس غرق شوم بس دا 15 پک کال هم د سپس بس بستر شورا بستر شو بستر شورا بستر شو وجود باندې می ډیر تاثیر کړای دا خراب کړای ما د سې ځوان مو چې سم صحیح پدې کوم کې قسم بخده دار چې معلوم لګی دا چې د عمل باندې زخته شوم د خپل د وجود د شرم نه ز خپلوان سره نه مخ کیګم خپلوان کار نه زما دا اوس چې پلار ز مخ پی مسست سست کی یار په نشه د شپک کالو کې چې کم اس کم می مصرف کړی دا لس لکنه می زیاته مصرف کړی دی او خپل اقتصاد ته می ډیر ضرر بره سوال هر چیز کې مونږ فرق راو سره تبای د ځانم دا او مالی او ځانی او هر څه په دې خم پویګو خو بیا هم خدا دا چې دا سره کوم مال دا چې مونږ وزيګو بیا مونږ تخت تخا کو کې په دې پویګو چې ځان تبای د بیا په اند قرار مونږ افسوس دا راځي چې مونږ دغه څه کړی کوم کنده کوم ځان چولای برته وز د جګیدل لار نه ورکه دا
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي ده چې د پولیسو یو قماندان یو موټر نشئی مواد او څو تنه قاچاګرون کې نیسي او غواړي چې نشئی مواد وسوځوي او قاچاکړون کې عدلی او قضایی ادارو ته وسپاري. خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشئی مواد او قاچاکړون کې خوشی کړي، خدای نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یو ډرامه کې واورو.
راځه
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشئی موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قومندان یم.
راځه کینه دلاور خانه، څنګه نن داسې خوشاله ښکارې؟ خیریت خو دی
قومندان صاحب؟ خیریت خو څه کې چې بیخي زیره ده.
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یو لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره موټر سره ونیول.
یاره دلاور خانه، پر رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې تندې خو دغې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قومندان صاحب، که ستاسې تشویق را سره وو نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قومندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو زنو زه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نه وي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورس خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشئی موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه بشي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، که نو سبا ته او نور پولیس ملګري به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو که نه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسو مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له درېو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسو په مخ کې سوځو.
قومندان صاحب، وکیل صاحب ده، غواړي خبرې درسره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسو غوږ ونیسئ، ستاسو وکیل صاحب ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیل صاحب سلام علیکم، قومندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلی دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قومندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه راکړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی که، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه راپېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قومندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خاینانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio